د ماسپښین دوی بچې شپې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې زحمت شبر ساسو قربایم په تخنیکی برخه کې قادر جلالو فر سره مرسته کوي. السلام علیکم. دا خبرونه چې په منځنۍ چپه 12/15 په افغانستان کې خبري شي په انټرنیټ کې په ازادي رادیو .com کې اوریدل شي. وړاندې به واوري چې افغانستان حکومت غواړي په ملګرو ملتو کې له پاکستان شکایت وکړي. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکو. خبرونه صالح محمد صالح وړاندې کوي.
افغان حکومت د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې له پاکستانه د شکایت هڅه پیل کړي. د استرالیا حکومت هڅه کوي په افغانستان کې خپل یو برمته سوي خیریه کارکونکي عمومي په ایران کې خلک نن د پارلمان انتخاباتو په دویم پړاو کې برخه اخلي. افغان حکومت د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې له پاکستانه د شکایت هڅه پیل کړي دي. د جمهور رئیس مرستیال ویان د واخان مینپال نن ازادي رادیو ته ویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي تلاشونه کړي چې په دغه نړیوال سازمان کې له اسلام آباد د کابل د شکایت موضوع مطرح کړي.
معلومه سوله چې پاکستان مرسته خو بیخي نه کوي، ولې په دغه برخه کې نورې ناغېړۍ هم کوي. د افغانستان حکومت مجبور دی چې ستونزه له نړیوالو چلنونو له لارې تعقیب کړي او خپل دایمي استازي په ملګرو ملتونو کې دغه کار او مسؤلیت هم همدار شي. په د پاکستان د وروستي بریتونو او د تروریزم د ملاتړ مسایل چې دلته ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې دغه مطرح کړي.
لاسو راځي مخکې د سیشمې پرسپ کابل کې تر خونړې حملې وروسته د افغانستان ولسمشر د پاکستان په وړاندې توند دریز غوړه کړ او وی ویل چې نور له اسلام آباد له طالبانو سره د سولې په پروسه کې د همکارۍ تمه نه لري. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 14 ساعتونو کې په هغو تعرضي او تهاجمي عملیاتو کې چې په کاپیسا، پکتیا، خوست، غزنی، کندهار، بادغیس، بغلان او نورو ولایتونو کې سوي، په نتیجه کې 14 وسلوال وژل سوي دي. د دغه وزارت په اعلامیه کې ویل سوي چې په دغو عملیاتو کې 250 وسلوال ټپیان سوي او شپږ نور نیول سوي دي. په دغو عملیاتو کې د ملي اردو 8 سرتیري هم وژل سوي دي. چروکی وای د هرات د استناف څرنوالي د رئیس د وژنې په تړاو تحقیقات پیل سوي دي. سمی الدین رهین پرون مبشین د هرات د 15 ناحیه په مربوطاتو کې د وسلولو په حمله کې وژل سو. د دې قضیه د څېړنې لپاره د جمهور ریاست او لوی څرنوالي له خوا دوه هیاتونه ګمارل سوي دي. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد ازادي رادیو ته دا خبره وکړه. دی وی هیلمنیو په دغو حادثو او د هیواد عدلي قضایي کشفي او استخباراتي ارګانونو د مسلکي کادرونو په مرسته وتوانیږو د دغه قتل عاملان ونیسو. سمی الدین رهین له یو کال راهیسې د هرات د استناف څرنوالۍ د رئیس په توګه دنده ترسره کوله. د هرات امنیه قمانداني وایي چې دوه کسان یې د پیښې په تړاو نیولي دي، خو چا د پیښې مسؤلیت تر اوسه نه دی منلی. د استرالیا چارواکي وایي دوی په دې باور دي چې یو تبعی په افغانستان کې تښتول سوی دی. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر جولی بیشپ نن خبرلانو ته ویل حکومت یې له افغان چارواکو سره کار کوي چې معلومه کړي څه پیښ سوي دي. خو د بیشپ په وینا افغان چارواکي فکر کوي چې کاترین جین ویلسن به تښتول سوی وي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د ننګرهار د ولایتي شورا د رئیس په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي د استرالیا دغه تبع پرون سهار د جلال آباد په ختیځ کې تښتول سوی ده. تر اوسه معلومه نه ده چې اختطاف کوونکي څوک دي او میرمن جین ویلسن یې ولې تښتولې ده. ویلسن له څو کلونو راهیسې په افغانستان کې وه او یو وخت مرستندویه ټولنه یې درلوده. د لغمان د مرکز اړوند په عمرزیو سیمه کې د سړک غاړې ماین په چاودنې کې څلور تنه وژل سوي دي. د لغمان ولی ویان سرحدي ځواک ازادي راډیو ته ویل چې دغه چاودنه نن سهار 10 سوي او په نتیجه کې درې سیمه ییز پولیس او یو ملکي تن وژل سوي دي. تر اوسه چا د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. په ایران کې خلک نن د پارلماني انتخاباتو په دویم پړاو کې خپل رائے کاروي. دغه انتخابات به د پارلمان د تشکیل مسله حل کړي. تر اوسه یو ګوند هم پکې اکثریت نه لري. په ایران کې نږدې 10 میلیونه کسان د رایې ورکولو پر شرایطو برابر دي. د دغو انتخاباتو لومړني نتایج نن ماښام اعلانیږي. د انتخاباتو په دغه دویم پړاو کې د ایران د پارلمان یا مجلس د 290 څوکیو له جملې څخه 8 ته غړي انتخابیږي. د دغه انتخاباتو په اول پړاو کې چې د فبروري پر 16 وسول د ولسمشر سن روحانی منځلارو متحدانو زیاتې رای وګټلې، خو هیچا هم اکثریت خپل نه کړ. یو ایرانی پناه غوښتونکی چې د نارو جزیرې د کډوالو په یو کمپ کې ځانته اور اچولی و سا ورکړه. دغه 23 ځوان دوه ورځې مخکې په استرالیا کې د پناه غوښتنې د سختو پالیسیو په وړاندې د اعتراض په توګه ځانته اور واچوه. د استرالیا د کډوالۍ اداره وایي چې دغه ایرانی نن په روغتون کې سا ورکړه. د نارو جزیرې حکومت وایي دغه ایرانی هغه وخت ځانته اور واچوه چې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې استازي د دې جزیرې په کتلو بوخت و. استرالیا هغه په نغښتون کې نه مني چې له کښتوی په استفادې د دغه هیواد سواحلو ته ځانونه رسوي. د استرالیا حکومت نارو او پاپا نیوګینی ته پیسې ورکوي چې دغه په نغښتون کې په خپل خاورې کې د کډوالو په کمپونو کې وساتي. خو د پاپا نیوګینی صدر اعظم پیټر اونیل د ورځې مخکې ویلي و څرنګه چې د دغه هیواد ستره محکمه د په نغښتونکو کمپونه غیر قانوني ګڼي، دوی هم د تړلو فیصله کړې ده. د ملګرو ملتونو لپاره د روسیې سفیر په جنیوا کې وویل چې د سوریې پاوز په دیر الزور او رقه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د سخت دریځو وسلولو پر ضد د حملو پیلولو ته تیاری نیسي. رقه ښار د داعش ډلې یو قوي مرکز ګڼل کیږي. الکسی بورودوف کې نن د روسیې له آر ای ای خبري اژانس سره په خبرو کې په دغو عملیاتو کې ویل چې په دغو عملیاتو کې به د روسیې هوایي ځواک د بشر الاسد رژیم ته د وفادارو پلیو ځواکونو مرسته وکړي. د مارچ میاشتې پر 28مه د سوریې پاوز د روسیې د هوایي ملاتړ په مرسته له سختو جګړو وروسته لرغوني ښار پالمیرا له داعش ډلې څخه تصفیه کړ. په همدې حال کې د سوریې په جنوب کې شاداده ښار کې کورد جنګیالیو پرمختګ کړی او د داعش هغه اکمالاتي لارې تړلې چې د سوریې رقه او د عراق موصول ښارونو ته غځېدلې دي. خو هغه لار چې رقه او دیرل زور سره تړي لا هم د داعش ټلې د سختریزو وسلولو په ولکه کې ده. شمالي کوریا نن یو امریکایي د جاسوسۍ او رانکاري په تور په لس کاله شاقه بند محکوم کړ. کیم دنګ چول په اکتوبر میاشت کې په راسنون ښار کې نیول سوی و. دا په 2018 میلادي کال کې دویم امریکایي دی چې شمالي کوریا یې بندي کوي. په مارچ میاشت کې کله چې دی په پیونګ یونګ کې د دولتي رسنیو مخې ته حاضر کړی سو ویل چې د جنوبي کوریا له استخباراتي چارواکو سره همکاري کوله چې هدف یې د شمالي کوریا د رژیم نسکورول و. کیم دغه راز وویل چې په شمالي کوریا کې د مذهب د خپرولو هڅه کوله، هغه څه چې په دغه هیواد کې غیر قانوني کار ګڼل کیږي. هغو بهرنیانو چې په دغه هیواد کې نیول سوي تر دې مخکې هم د رسنیو په وړاندې پر خپل جرم اعتراف کړی، خو تر خوشي کېدو وروسته یې ویلي چې په زوره دغه اعتراف ته مجبور کړی سوي و. د روان کار په بهیر کې یو امریکایي مواصل اوتو وارمبیر چې شمالي کوریا ته د ګرځندوی په توګه تللی و ونیول سو او د رژیم ضد فعالیتونو په تور په 15 کاله بند محکوم سو. او عراقي چارواکو په بغداد کې د الجزیره تلویزیون دفتر تړلی دی. دوی دغه تلویزیونی شبکه چې مرکز یې په قطر کې دی د تاوتریخوالي او تفریقي په پارولو تورنه کړې ده. د عراق د ارتباطاتو او رسنیو کمیسیون دغه تلویزیون ته خط استولی او په هغه کې یادونه کړې چې د مارچ میاشتې د 24 نیټې د پریکړې له مخې په بغداد کې د دغه تلویزیون لایسنس فسخه کیږي او د یو کال لپاره دغه دفتر تړل کیږي. خو د الجزیره تلویزیون پرون دارد کړه چې د مسلکي خپرونو یا پوشش له اصولو دی دوی سرغړونه کړې وي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغان ولسمشر مرستیال ویان د افغانستان په وړاندې د پاکستان د چلن پاړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان حکومت مجبور دی چې ستونزه ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې مطرح کړي.
په دې خبرونه کې به د دې ترڅنګ واورئ چې په ننګرهار کې د داعش له امله د 15 ولسوالیو د بې ځایه شویو خلکو استازي حکومت ته وړاندیز لري.
تر څو هغه ساحه کې امن راځي دغه کلینیکونه دا مکتبونه باید دلته په موقت ډول فعال شي.
په خوست کې مو د فرهنګي هڅو له اغیزو خبرو.
د وطن پالنې هیڅ یې دومره راپارولی دی چې ځوانانې په نام سیمو کې دې ته هڅودی چې بهیرونه جوړ کړي، مشاعرې جوړ کړي.
په کونړ کې مشاعره شوې.
شور او زور دی هغه شوی جوړوي راته سری دی سیندا ته په هغه لور دی چې راوړي راته غني دی.
پاکستان یو افغان د جاسوسۍ په تور نیولی. ازادي راډیو ته ستاسو یو شمیر را رسېدلې پیغامونه د ازادي واورېدونکو په پروګرام کې خبرو. د افغانستان جمهوری ریاست وایي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان ځانګړي استازي ته وظیفه سپارلې تر څو د پاکستان پر ضد د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل د پاکستان حکومت ناغړیو ته په کتو افغان حکومت مجبور دی چې دغه هیواد په اړه خپلې ستونزې د نړیوالو مراجعو له لارې تعقیب کړي. په دې اړه تفصیل له کابله د ازادي راډیو د خبریالي ناجي صاحب راپور کې
د افغانستان جمهوریت ریاست وای افغان حکومت پر یوې قوي او نړیوالې ډیپلوماسۍ کار کوي سو پاکستان د سیمې او نړۍ د فشارونو په اساس د تړ کړی چې د تروریزم په وړاندې جدي مبارزه وکړي. د جمهوریت ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د دغو فشارونو په لړ کې افغان حکومت په ملګرو ملتونو کې خپل ځانګړي استازي ته دنده سپارلې سو د پاکستان پر ضد د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خپل شکایت وړاندې کړي.
معلومه سوه چې پاکستان مرسته خو بیخي نه کوي، ولې په دغه برخه کې نورې ناغېړۍ هم کوي. د افغانستان حکومت مجبوره دی چې ستونزه له نړیوالو چلنونو له لارې تعقیب کړي او خپل دایمي استازي په ملګرو ملتونو کې دغه کار او مسؤلیت هم همدا شي. پاکستان د وروستي بریتونو د تروریزم د ملاتړ مسایل چې دلته ملګرو ملتو په امنیت شورا کې مطرح کړي.
افغان حکومت دا پریکړه وروسته له هغې کوي چې په کابل کې وروستۍ خونړۍ حمله 46 کسان ووژل او 326 نور یې ټپیان کړل، او افغان چارواکو وویل چې د حمله په پاکستان کې پلان شوی و. تر دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ملي شورا ته په وینا کې ویلي چې د یاغیانو مشران په پاکستان کې دي او افغان حکومت نور دا هیله نه لري چې پاکستان به وسلوال مخالفان د خبرو میز ته حاضر کړي. په همدې حال کې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز ازادي رادیو ته د افغان ولسمشر د سرګندونو په غبرګون کې ویلي چې له طالبانو سره به په راتلونکو څو اونیو کې مذاکرات وشي او په دې اړه پاکستان خپلې هڅې کوي. خو دا چې د پاکستان د کړنو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان د شکایت سپارل به څومره ګټور وي، د سیاسي چارو شنونکی او په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سیدی په دې باور دی چې د افغان حکومت دا اقدام په دې شرط ګټور دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړیو ملاتړ خپل کړي.
یوازې یو شکایت نتایج مثبت نه ده، یعنی باید قبلا لاویګری وسی چې نه تنه د شورای امنیت د افغانستان په باره کې طرفداری به وکړي، وروسته نتایج مطلوب ده. شورای امنیت کولای شي چاته پاکستان ته تعزیرات واده کړي، شورای امنیت کولای شي چې پاکستان ته یو مداخلهګر په صفت معرفي کړي. اما هغه معلومات چې زه لرم لمن په ملل متحد کې فعالیتونه یو نوکې ضعیف دي، پاکستان د شورای امنیت په باره کې قوي تر دي. شاید لمن درخواست هلته تقدیم شي اما بررسی به نسیزه او تشویش لرم.
خغلی سیدی وایی ده ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ده پاکستان پاره ده افغانستان شکایت به بی گرچی نوی او نره تا بروخانه شی چه پاکستان ده تروریزم سره ده مبارزه لپاره صادق ندهی. خو نموری هم دارنگا چنگار وکر چه افغان حکومت باید ده ملګرو ملتونو ده امنیت شورا تر سنگ یو شمیر نور و نریوال و مراجعه و ته هم خپل شکایت ورسوی.
د ناجی صاحبی پر راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان حکومت په ملګرو ملتو کې خپل استازي ته ویلي دي چې امنیت شورا ته له پاکستان شکایت وکړي. له کابل په ټلیفون د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد نصر الله ستانکزی را سره دی. استاد، مننه چې خبرونې ته لمر سره یوځای شوي یاست.
سلامونه، خواهش کوم.
استاد، د نړیوال قانون له مخې افغانستان له پاکستان په څه شکل د ملګرو ملتو امنیت شورا ته مسله وړاندې کولی شي او خپل شکایت درج کولی شي؟
بینالمللي حقوق و اصول لري، و اصولونه لري. د دغه و اصلو له ډلې نه د پاکستان حکومت په تیرو تقریبا 1340 کلو کې په متواتر ډول څلور اصله ما نقص کړي دي. یو د ښه ګاونډیتوب اصل نه کوي، بل اصل چې نقص کړی د نورو هیوادونو په چارو کې د نه لاسفهم یو اصل ده، هغه یې نقص کړی. بل د نړیوالې همکارۍ اصل چې د تروریزم سره مبارزه هم پکې هغه یې نقص کړی. او بالاخره د بشر د حقوقو د رعایت اصل چې هره ورځ افغانان خپل ژوند کې لاس ورکوي، دا ټول نقص کړي دي. د دغه اصولو د نقص پر بنسټ د افغانستان دولت کولی شي د ملګرو ملتو د منشور د نصوصو پر مبنا او بنسټ باندې خپل شکایت رسما د امنیت شورا ته وړاندې کړي او په امنیت شورا کې دا مسله تر څېړنې لاندې راشي.
د دې شکایت سیاسي اړخ ته که وکتل شي، افغانستان ته به ګټه وکړي که به برعکس پاکستان نور هم په افغانستان بې باور کړي؟
زه فکر کوم چې پاکستان په ستراتیژیک لحاظ دلته اهداف لري. باور او نه باور د پاکستان ته توقع نشي کېدلی. خپل ستراتیژیکال تعقیبوي په هر صورت کې، چیرې موږ یو قوي ډیپلوماسۍ سره په بینالمللي مناسبات کې ورداخل شو، هغه جملې د امنیت شورا سره معامله وکړو او په ملګرو ملتو کې نقش ولوبوو، زه فکر کوم په طبیعي ډول به مؤثر تمام شي. که چیرې موږ په یو معینې او کلکې ډیپلوماسۍ سره دا مسله په اصطلاح تعقیب کړی شو او هغه تر څېړنې لاندې ونیول شي.
استاد سانکزی، د امنیت شورا له اکثرو دایمي غړو هیوادو سره چې د ویټو حق لري اسلام آباد یا نږدې اړیکې لري لکه چین او یا اقتصادي پراخ روابط لري لکه بریتانیا، نو دا شکایت به د افغانستان اغیزمن وي؟
په هر صورت تاسو ګورئ چې موږ له دغه هیوادو سره ستراتیژیک تړون لرو. انګلستان دا اوس په افغانستان کې عسکر لري، موږ ورسره ستراتیژیک تړون لرو. د امریکا متحده ایالات دایمي غړي په توګه روسیا له پاکستان په غیر مستقیم ډول سره کوي، او همداشان چین په دې وروستیو کې د ستراتیژیک تفاهمات پر بنسټ چې لري حد اقل په پاکستان کې چیرې دا مسله په دې جدي ډول د قطعنامې او تصویبونو په سطح ونه رسوي، حد اقل د اعلامیې پر بنسټ سي پاکستان تر ډیپلوماتیک فشار لاندې راتللی شي. یعنې سره ده چې پاکستان به قوي ډیپلوماسي وکړي او خپل ستراتیژیک فعالیتونه به هلته وغځوي. اما زه فکر کوم چې دنیا عوامه ذهنیت په دغه هېوادو کې داسې ده چې په دې پوهېږي چې د نړۍ په هره څنډه کې چې توریزم غږ راوځي د پاکستان څخه په مستقل او غیر مستقیم ډول نښتې ده. په دې اساس زه فکر کوم که موږ قوي ډیپلوماسي وکړو تر ډېره حده پورې دا امید شته چې ترلاسه لرو.
استاد سانکزی مننه.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. اوس موږ پرونی په ازادي راډیو .com کې هم اوریدلی شي. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي دغه وسلوالو مخالفانو لیست چې د افغانستان محکمو په اعدام محکوم کړي تر اوسه ولسمشر ته نه دی رسیدلی. ولسمشر د دوشنبې په ورځ په ملي شورا کې د وینا پر مهال د هیواد له عدلي او قضایي ادارو غوښتي وو چې د دې مجرمینو لیست د حکم د تطبیق د لاسلیک لپاره د ته واستول شي. په کابل کې د ملي امنیت د ریاست پر ودانۍ له خونړۍ حملې وروسته یو شمېر چارواکو او فعالانو غوښتنه وکړه چې په اعدام پر محکومو طالبانو باید د اعدام حکم تطبیق شي. احمد تکل پدیاړه راپور لري.
جمهوریت ریاست وایي د محکمو لخوا په اعدام د محکومو طالبانو لیست چې ولسمشر له عدلي او قضایي چارواکو غوښتي تر اوسه د ولسمشر دفتر ته نه دی رسیدلی. په کابل کې د ملي امنیت د یو ریاست پر ودانۍ د اپریل د 19 نیټې له برید وروسته د ولسمشر د یو نږدې همکار احمد ضیا مسعود په ګډون یو شمېر چارواکو او فعالانو له حکومت غوښتنه وکړه چې د حقاني شبکې د مشر سراج الدین حقاني د ورور انس حقاني په ګډون په زندانونو کې د طالبانو مشران اعدام کړي. ولسمشر اشرف غنی د دوشنبه په ورځ د ملي شورا د دواړو خونو په ګډه غونډه کې د وینا پر مهال د دې لیست غوښتنه کړې وه. ټاکل شوی و چې دا لیست د پنځشنبه په ورځ ارګ ته واستول شي. خو د جمهوریت ریاست مرستیال ویان د وخان میناپال نن ازادي راډیو ته ویل چې په نږدې راتلونکي کې به دا لیست د ولسمشر دفتر ته ورسیږي او ورسره سم به اقدامات وشي.
لیست ارزول شوی دی او تقریبا نهایي دی. په دې نشته ورځو کې به د ولسمشر میستر ورسیږي. دا ټول هغه کسان دي چې عدلي او قضایي ارګانونو ور باندې د اعدام حکم استلای دي.
د افغانستان په زندانونو کې په اعدام د محکوم او وسلوالو مخالفینو د شمیر په اړه کره معلومات نشته. دا هم نه دروخانه چې د مخالفینو کوم شمیر جګپړي مشران به په اعدام محکوم شوي وي او چارواکو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د ولسمشر مرستیال ویاند وویل چې په دې اړه جزئیات به وروسته رسنیو ته ورکړل شي.
دا په نږدې ورځو کې د لیست را رسیدي. د قانون او بشري موازینو په چوکاټ کې به دا تدقیق کیږي او د لیست پر جزئیاتو باندې اوس خبرې نشي کېدلی او نه د هغو تعداد ویلی سو او نه هویت خبره کولی سو. خو وروسته کله چې د ولسمشر لخوا لاسلیک کیږي ټول جزئیات به د رسنیو په واک کې ورکړل شي.
د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلمیار پر روانه ونی کې د دې جرګې په غونډه کې وویل چې دا محل 500 پر زیاتو کسانو د اعدام حکمونه صادر شوي دي. مسلمیار هم د دې حکمونو تطبیق د هیواد د امنیت لپاره مهم وباله. خو د بشري حقوقو کورنۍ او نړیوالې مؤسسې حقيقي مجرمینو ته د سزا ورکولو په برخه کې د افغانستان د عدلي او قضایي ادارو پر وړتیا او مسلکي صلاحیتونو شک لري. همداراز فساد هغه بل استون زده چې د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونه تر نورو ادارو زیات پرې تورن دي.
په ننګرهار کې د یوې استرالیایي میرمنې د اختطاف په تور څلور تنه نیول شوې دي. دا میرمن تیره ورځ وتښتول شوه. د استرالیا حکومت ویل افغان چارواکو سره ارتباط لري تر څو دا میرمن په خوندي توګه راخوشي شي. تفصیل لاجمل انڅخور.
دا ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې دغه استرالی میرمن د پنځشنبه په سهار وختي ناڅرګند وسلوالو لخوا تختول شوې ده. اتاوله خوګیانی ازادي رډیو ته ویل په تورې څلور تنه نیول شوې. نو موري ویل ممکن دا پلان شوی پیخه او یو ځین شواهد په لاس ورغلي چې د میرمنې د تختونې په پیخه کې د هماغې د سیمایز دفتر کارکونکو کې خکېلوسي
د کوم یو شواهد تر لاسه کړی دا چې خایې پرې قضیه کې خپل دفتر د کارکونکو د ځینو غړو لاس یو پلان شوی دا ځکه چې کله دفتر ته دا کسان ورځي خځه لږه تر لیکدوي شاو خنوري میرمنې په نور دفترو کې هم دي هغه خطر شوی نه خبره ول شوی دی او مستقیما د دفتر ته توکراسي او د ځان دروازې لیکدوي یو تر هغه شوی موضوع دا موږ هیله من چې نتیجه ته ډېر زبر ورسی.
دا ننګرهار ولایت د مطبوعاتي دفتر لخوا په خبرو شو معلوماتو کې دا هم ویل شوی چې د بهرنۍ میرمنې ننګرهار ته د سفر پر مهال هیڅ یو امنیتي اداره نه و خبره کړې. که څه هم تر اوسه پورې د دې میرمنې اصلي اداره نه ده څرګنده خو ویل کېږي چې د زردوزۍ په نوم د بېوزلو ښځو سره د مرستو د پروژو په برخه کې کار کوي. نوموړي ماخام جلال آباد ته رسیدلی و او په سهار د داسې کسانو لخوا وتښتول شو چې د افغان امنیتي ځواکونو یونیفورم یې پتن و. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر جولی بیشف نن خبریالانو ته ویل حکومت له افغان چارواکو سره کار کوي څو معلومه کړي چې ویل سنتا څه پیښ شوې دي. د شپ پرون وویل تختول شوی بشری کارکونکو ویلسن له کورنۍ سره په تماس کې دا هڅه کوي چې دمګړې له تختونکو سره د نوموړي خوندیتوب باور کړي. نوموړي ویل چې د استرالیا حکومت پالیسی دا ده چې هیڅ کله انسان تختونکو ته باج نه ورکوي. دا ویلسن یو نوی کلن پلان رسنوی ته ویلی چې لوري له شلو کلون راهیسې په سیمه کې د بشری مرستو په برخه کې کار کوي او له تختونکو یې هیله کړې چې خوشی کړي. نو مولوی ویلی چې د خپل لور د برخلیک په اړه سخت اندېښمن دي. تر اوسه پورې کومې ډلې د استرالیې میرمنې د تختونې مسولیت نه دی منلې. شپېته کلن ویلسن له کلون راهیسې په افغانستان کې کار کوي او د غلطې د زردوزی په نوم د بیوزلو خو سره د مرستو یو پروژه عملي کوله. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې په بیلابیلو خرونو کې په دې وروستیو کې د تختونې پیښې زیاتې شوې دي.
د اجملان پر راپور کې مو واوریدل چې په ننګرهار کې د اختطاف شوې استرالیایي میرمنې په تور څلور تنه نیول شوې دي. په ننګرهار کې تم کیږو د ننګرهار لاندې امنو سیمو څخه بې ځایه شوې کورنۍ وای شاوخوا یو کال پوره شو خو تر اوسه د دوی برخلیک نه دی معلوم. د دې بې ځایه شوې کورنیو د ستونزو په اړه زموږ خبریال شاه محمود شینواری له جلال آباد راپور لري.
د ننګرهار ولایت شنوار د شپږ ولسوالیو قومي مشانوي کلی ته د دایښ لویر ستنیدین شي او خار کې کرایه کورونه د اور په بیه دي.
د ملک کې داسې راګیرو چې رختیا هم تاوان کا درواغ هم تاوان کا درواغ کې ویو ایمان تم تاوان رسېږي که رختیا یو بدن تم تاوان رسېږي په داسې طاقتونو کې ګیري په درې طاقتونو کې ریساري خو خدا دا چې موږ لا دغه غریبو خلکو لدل تا داسې زمينه برابره کا شي یو خیمه او یو ځای ولور کړ دا سرپنې برابر دي دلته وی یو کوټه په لزر افغانې باندې راته انتخاب شوی دا چې شینواری را کډوال شوی دي
ځکه چې د دې خلکو نه کورونه پاتې دي مالونه تر پاتې دي بسترې تر پاتې دي اڅ د وسیدان سکونت برابر نه دي یو د دغه کډوالو بچان به تعلیم پاتې شو ځکه چې هغه مکتبونه چې په منطقه کې وو هغه مکتبونه ختم شو ځکه چې کډه شروع کړ مکتب سر چرته دي دلته نور مکتبونه کې داخلي یا تر مکتب لري مکتب تر رسیدګی نشي کړای.
د شینوار ولسوالۍ اوسیدونکو دنیال مولوی عبدالبصیر حقانی وای د نامنې لامل راکړه شوی کورنۍ د تعلیم او روغتیایي خدماتو څخه به برخه پاتې شوی او د دې ستونزو د حل په موخه دی ورته یو پنغاله جوړ شي.
دویم خبره دا ده چې زمنګ مکاتب او مدارس په هغه ساحه کې اکثریت بندي د قوم بچي او دغه خلک راغلي دي دغه نورو ساحوله ترڅو کچرت دوی ته او کم برابر شي ته هغه ساحه کې امن راځي دغه کلینیکونه د مکتبونه باید دلته په موقت ډول فعال شي.
د ننګرهار ولایت وینا تاوله خو غنه وی لا هم د شنوارو پولیسوالي وکي د دایښ پرځید عملیات روان دي ترڅو یادې سیمې له وسلوالو پاکی کړي. نو موړې وی ولایتي اداره هڅه کوي چې د کډوالو سرنويش معلوم او ستونزې ته د حل لار ولټي.
موږ هڅه کوو چې کډوال چې د دوی ځمکې دي د دوی پلرنۍ کورونه دي هلته دوی بیرته هملته لاړ شي او هملته ځای پر ځای شي ولې که اړتیا ولیدل شي د خارګوټو اوسنۍ ستونزې چې تاسو پوهیږئ چې زیاتې ستونزې لري پخوا ډېر خارګوټې ورکول شوي دي هلته غصب شوي دي د دغه ستونزو د هوارولو وروسته به په دې لاره چاره باندې هم په داسې یو میکانیزم غور وشي چې د دوی اولادونو ښوونځیو او نورو چارو ته ځین ونرسېږي او دوی دستوګ زمينه هم برابر شي.
خو بلخوا د شینوارو د علماء او شورا مشر مولوی علامه محمد وایي که چیرې حکومتي چارواکي د دوی ستونزې حل نه کړي نو دوی مجبور دي چې د مدني حرکتونو له لارې خپل غږ پورته کړي.
نو دا می غوښتنه ده چې زموږ غوښتنه ته زر تر زر مثبت جواب ویل شي. که چرته جواب ونه ویل شو دلته به مدني حرکتونه مظاهرې وکړو، خپل د مظلومیت غږ به جګ کړو، او تر هغه پورې به د خپل مظلومیت غږ جګو او مظاهرې به زموږ دوام لري تر څو پورې چې موږ ته خپل حق نه راکول شوی.
د ویلو ده چې شاوخوا یو کال وشو چې د شنوارو شپږ ولسوالیو څخه په زرګونو کورنۍ د داعش له ویرې مختلفو سیمو ته راکډه شوي.
ازادي راډیو ډاټ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي راډیو د سهار لوو د ماشام تر روبه جو پوری خبري شي، او ل د ماشام لوو د سهار تر روبه جو پوری آشنا راډیو په منځني سپ د 12 پښنې په افغانستان کې اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې ازادي راډیو تاسو ته یو شمېر رسیدلې اس ام اسونه لولو، خو تر هغه مخکې په پکتیکا کې یو مشکل د پکتیکا ولایت د ولایتي شورا یو شمېر غړیو او د دې ولایت قومي مشرانو تیر ورځ په یو خبري ناسته کې د ترګمارنې دوه ساعته وروسته د جمهوري ریاست د مقام لخوا د امنیت قمندان مل پاسوال دولت خان صدران په ګوښه کېدو د خپګان اظهار وکړ او د دې مسلې د وضاحت او سپیناوي غوښتنه وکړه. نجیب الله الوخیل له سیمې راپور لري.
د پکتیکا د ولایتي شورا غړي او قومي مشران د مرکزی حکومت په دوه ساعتونو کې د یاد ولایت امنیه قمندان د ګوښه کېدو وضاحت غواړي. دوی وایي که امنیه قمندان مل پاسوال دولت خان زدران کې څه ستونزه وه نو ولې حکومت ټاکه، او که نه وه نو کوم داسې سخت مجبوریت و چې هغه د وظیفې له اشغاله دوه ساعته وروسته د ولسمشر لخوا بیرته کابل ته وغوښتل شو. دوی چې تېره ورځ ناوخته د پکتیکا په مرکز کې د جنرال دولت خان زدران په ملاتړ په خبري غونډه کې خبرې کولې، وویل چې حکومت د یاد ولایت له خلکو سره د مور او مایری چلند کوي. د پکتیکا د ولایتي شورا رئیس بختیار ګل همت وایي
باید اول دغه سړی ماری پیکړای نه وای د پکتیکا د لپاره د کمانډان په صفات باندې، او کبیا نیمګړتیا نه وي نو په دوه ګنټو کې چې یو کمانډان په چوکۍ باندې کینی دوی بیرته غواړي کوم جرم و چې دوی ترسره کړی و، دا باید مرکزی دولت مخته وضاحت راکړي.
د پکتیکا یو تن قومي مشر حاجی پاشا خان شرنوال وایي چې حکومت د پکتیکا کډرونو ته اهمیت نه دی ورکړی، او نه د افرادو په ګمارنه کې د پکتیکا د خلکو غوښتنې په نظر کې نیولې دي.
کله چې خپل تصمیم نیسي د پکتیکا د ولسونو د کډرونو په باره کې او را لیږي او بیرته په یوه ګنټه نیمه ګنټه کې بیرته خپل پروګرام ته تغیر ورکوي، دا نامناسبي ورسره کوي. موږ چا ته زارۍ نه دي کړې چې پلانای دي کمانډان په حیث راولېږه، پلانای راته والي که کوم درته کړې دي منلې دي نه دي.
په دې خبري غونډه کې یو بل قومي مخور حاجي سید الله جنرال دولت خان د پکتیکا لپاره وړ قمانډانو بالا وویل چې نوموړی د پکتیکا اوسیدونکی دی، د دې ولایت له کلتور او عناناتو سره بلد و، او پایله یې تر نورو قمانډانانو ښه وه.
د پکتیکا له رسم و رواج سره بلد سړی ده، په مخ کې یې دلته وخت تېر کړی و، د پکتیکا له امنیتي حالاتو سره بلد و. واقعي دا قومونه ټول پرې باندې خوشحاله و. متاسفانه
بیا دوانی ورده چې جنرال دولت خان زدران درې ورځې وړاندې د پکتیکا لپاره د نوي امنیه قمندان په توګه وټاکل شو، او د دې ولایت ولسونو ته هم د نوي قمندان په توګه معرفي شو چې له دوه ساعته دندې وروسته د ولسمشرۍ ماڼۍ د خوا بیرته کابل ته وغوښتل شو. دولت خان زدران د پکتیکا د زیړو ولسوالۍ اوسیدونکی دی، او تر دې وړاندې دوه ځلې د یاد ولایت امنیه قمندان پاتې شوی. تر اوسه حکومتي سرچینو د دې موضوع په اړه د نظر څرګندونه نه ده کړې.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالرحمن پر استولې سمس کې لیکلي دي د افغانستان حکومت سم کار کوي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته له پاکستان شکایت کوي. د ننګرهار لبر کاشکوټ نه بیا یو اوریدونکی لیکي امنیت شورا به د افغانستان موضوع حل نه کړي. فضل له نورستان څخه لیکي په امنیت شورا کې د افغانستان عریضه به هیڅ مثبته نتیجه ورنه کړي. جیلانی د هلمند پر استولې سمس کې لیکلي دي طالبان باید اعدام شي. عبدالرحمن کندهاری له کندهار لیکي ستر مشر احمد شاه بابا باید پنجابیان هیر نه کړي. عبدالواسی ارمان له لوګره لیکي دلته د کوچیانو لیسه کتابونه نه لري، له حکومت غواړم چې دغه ستونزه حل کړي. عبدالولی نیکمل د هلمند له نادالي څخه لیکلي دي حکومت باید د طالبانو مالی سرچینې له منځه یوسي او اکمالاتي لارې بندې کړي. عارف له لوګره لیکي د افغانستان د کرکټ مسابقې کلي دي، ټاکل شوی ده چې د جولای په میاشت کې افغانستان یو لړ مسابقې له سکاټلند سره وکړي. ګل انور مجبور له ننګرهاره له پچیر اګام لیکي ولسمشر اشرف غني باید نور په پاکستان باور ونه کړي. عبدالله لکابل لیکلی دی د افغانستان ولسمشر باید په پاکستان باندې اعتماد ونه کړي او دا ډیر شکر شوی دی چې امنیت شورا ته افغانستان عریضه کوي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې بیا هم ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې پیغامونه خبرو. البته دا پیغامونه ستاسو په ځخ کې دي چې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې مراغون کړی دي. خو دوی بجا او دیرش دقیقې دي لنډ خبرونه له سالم محمد صالح څخه.
افغان حکومت د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې له پاکستانه د شکایت هڅې پیل کړي. دفاع وزارت وی پتیرو چلور ساتونه کې په بیلابیلو عملیاتو کې چلور شپې توسلوال وجل سیوی. بلخوا د هرات چرواکي د هرات د استناف سرنوالۍ د رئیس د وژنې په تړاو تحقیقات پیل کړي. د ننګرهار چرواکي ویل جلال آباد څخه د استرالیا د یوې تبعه د تښتونې په تور چلور تنه مشکوک کسان نیول سوي دي. د ملي امنیت عمومي ریاست وی د انسان تښتونکو یوه ډله یې چې څه موده مخکې یو زلمی تښتولی او وژلی و نیولې ده. په ایران کې خلک نن د پارلماني انتخاباتو په دویم پړاو کې برخه اخلي. بل خبر ده چې یو ایرانی پناه غوښتونکی چې د نارو جزیرې د کډوالو په یوه کم کې ځان ته اور اچولی و سا ورکړه. د ملګرو ملتونو لپاره د روسیې سفیر په جنیوا کې وویل چې د سوریې پوځ په دیرالزور او رقه کې پوځي عملیاتو ته تیاری نیسي.
د پاکستان د کورونی چارو وزارت ادعا کړی چې د بلوچستان چمن سیمې ته نږدې د افغانستان د استخباراتي ادارې یو افسر نیولی. له کوټې برکوال میخیل راپور لري.
د پاکستان د کورونیو چارو وزارت پرون پنځشنبه ناوخته په یو خبر پاڼه کې رسنیو ته وویل چې استخباراتي ادارو یو تن چې وایي د افغانستان د استخباراتي ادارې افسر دی چې من ته نږدې د پاکستان او افغانستان پر ګډه پوله نیولی دی او د دوی په توقیف کې دی. دغه تن چې وایي روزي خان نومیږي د افغانستان د پوځ په استخباراتي څانګه کې د دویم بریدمن دنده لري او پاکستان ته بې له پاسپورټ په غیر قانوني ډول راغلی وو او پرون یې غوښتل چې بیرته د افغانستان خاورې ته واوړي. خو د پاکستان د پلټونو د مرکزی ادارې یا اف ای ای چارواکي ونیو او د پلټونو لپاره یې ونا معلوم ځای ته یووړ. پاکستاني رسنۍ خبر ورکوي چې دغه نیول سوی افغان افسر د استخباراتي ادارو په ولکه کې دی او هغوی ورڅخه پوښتنې ګرویژنې کوي چې آیا نوموړی د څه غرض لپاره او څه مهال په غیر قانوني توګه پاکستان ته راغلی و. چې من ته نږدې د افغانستان او پاکستان پر ګډه ویش پوله هره ورځ زرګونه کسان یوې بلې خواته اوړي چې اکثره یې قانوني اسناد نه لري. د بلوچستان د امنیتي ادارو چارواکیو او د داخله چارو ایالتي وزیر میر سرفراز بوکټي په وار وار د افغانستان استخباراتي اداره د هند په مرسته په بلوچستان کې پلاسوهنه تورنه کړې ده. خو تر اوسه رسنوي ته داسې شواهد نه دی وړاندې کړي چې په بلوچستان کې د افغانستان لاسوهنه ځنې ثابت شي. افغان چارواکیو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي چې آیا د افغانستان د پوځ د استخباراتي ادارې یو فعال افسر چې د رتبې له مخې دویم بردمن ګڼل شوی واقعا پاکستان ته راغلی و که څنګه. دا په داسې حال کې ده چې تېر میاشت هم د بلوچستان چارواکیو د کلبوشن جادی او په نامه د یو وطن د نیول کېدو ادعا کړې وه چې وایي د هند د استخباراتي ادارې را کارکوونکی و. خو د نیول کېدو په اړه یې کره شواهد نه دي وړاندې سوي چې نوموړی د بلوچستان له کومې سیمې او په څه ډول نیول سوی و. د یادونې وړ ده چې د رواني اپریل میاشتې پر شپږمه نیټه هم چمن ته نږدې یو تن د جاسوسۍ په تور چې وایي د افغانستان له استخباراتي ادارې ملي امنیت سره یې تړاو درلود نیول سوی و. خو افغان حکومت په دې اړه ویلي وو چې د استخباراتي ادارې هیڅ یو مامور یې نه پاکستان ته تللی او نه اړتیا لري چې پاکستان ته لاړ شي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د خوست یو شمېر علمي او کلتوري ټولنو غړي وایي چې په دې ولایت کې روانو فرهنګي فعالیتونو د ځوانانو په منځ کې د هیواد پالنې روحیه پیاوړې کړې ده. نجیب الله الخیل له خوست راپور لري.
د خوست یو شمېر فرهنګیان او روڼاندي وایي چې په یاد ولایت کې روانو علمي او کلتوري هڅو د ځوانانو په لیکو کې د هیواد پالنې روحیه پیاوړې کړې او د دوی سیاسي او ټولنیزه پوهه یې زیاته کړې ده. د پنځمې په ورځ په دې اړه د خوشحال بابا فکري بهیر په ادبي دستوره کې یو شمېر ځوانانو وویل کچېرې دا حرکتونه دوام پیدا کوي نو دا به د افغانستان د هوساینې او د دې هیواد د اوږدمهاله ثبات لپاره ډېر ګټور تمام شي. لیکوال او د نظر خاوند رفیق جنبش وایي
د وطن پالنې حس یې دومره راپارولی
کړی دی چې ځوانان په نام سیمو کې د هڅودی دي چې بهیرونه جوړ کړي، مشاعرې جوړې کړي، ټولګټې پروژو لپاره هڅې وکړي، منډې ترړې وکړي. کم ځوانان چېرته پر همدغه مفکوره باندې رالوی شول، دوی به رښتیا د افغانستان د خدمت، د افغانستان د رفاه، د افغانستان د پایښت لپاره یو څه وي.
د خوست شیخ زاید پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد نورالله خان لیورخیل د کلتوري ټولنو اغېز د دې قبل ډېر بوري چې په دې کې ځوانان د اکاډمیک او مسلکي مؤسسو د محصلانو په شان د مجبوریت له مخې نه، بلکې د ذوق او دلچسپۍ له مخې برخه اخلي.
فرهنګي ناستو کې چې کوم لیکچرونه دي د پوهنتون او ښوونځي تر زده کړو بلوالی چې لري او یو ښېګڼه چې لري دا ده چې محصل یا زده کوونکی په چپټر باندې مجبور نه دی. دلته د ذوق مسله ده، که د هغه د موضوع سره دلچسپي ولا راځي هلته کښېني، د ذوق له مخې زده کړه بیا نو بېله خوندوره زده کړئ. نو د دغه ډول ناستو کې د دلچسپۍ له مخې چې څوک برخه اخلي نو طبیعتا د هغې اغېز به هم ډېر خوندور، ډېر په زړه پورې او ډېر مثمر وي.
په اوسني وخت کې د ځوانانو په منځ کې د علمي مسایلو د زده کولو او نورو کسانو ته د لیږدولو خبره ډیره شوې ده. لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهیدی وایي چې اوسمهال په فکري لحاظ د ځوانانو په لیکو کې بنیادي تحول رامنځته شوی دی.
ځوان قشر له پخوانیو مشرانو نه هم په الهام اخیستو هڅه کوي چې خپل نوي معلومات حاصل کړي او نورو ته هم ولېږدوي. نو دا یو بنیادي تغییر دی چې نن ورځ د خوست په ټولنه کې په علمی، فرهنګي، کلتوري او نورو برخو کې مستر اکټیو.
یاد دیوی که څه هم نه نږدې ونی میلس زرا ورسته د خوست په مرکز او یو شمیر ولسوالیو کې ادبي او کلتوري برنامه او دستوري جوړیږي، خو کتون کې بیا هغه برنامه ګټوري بولی چې د نورو خوګنو ترڅنګ د ځوانانو لپاره د زده کړو او د دوی د فکری استعدادونو په غوړېدلو کې اغیزمنې تمام شي.
په خوست کې په نام نو سیمو کې هم ادبي ټولنې په غوړېدو دي. بل لور ته د کونړ سیند کلنۍ دودیزه مشاعره د پنجشنبې په ماسپښین ترسره شوه. د یو شمیر شاعرانو د کلام نمونې له اسداباده روح الله انوری په خپل راپور کې راخیستی.
مشاعره د کونړ د والی وحید الله کلمزی په وینا پیل شوه چې پکې په شاعرانو غږ شوی و چې باید د ملي یووالي او سولې لپاره خپل فکرونه او قلمونه وکاروي څو په هیواد کې جنگ پای ته ورسیږي.
زما غوښتنه او هیله شاعرانو و دیبانانه دا ده چې د افغانستان موجوده ناخوالې، ورانۍ، ورور وژنې، د وینو تویدل دغه انځور کا چې همیشه په خپلو لیکنو او اشعارو کې د هیواد ملي ګټې، صلح، ثبات، ورورګلوۍ او د ټولو ته نظر واچوو.
محمد مختار اصرار د کونړ د سین چپی نغمه جوړون کې بللې وی، خو ګیلې دا وچی د نورو کورونه رڼا کړی دی.
تا موجونه نغمه ساز دي، ستا چپی دي سندري دي، الهامی شان انګا زکړي پورته کیږي ترې ټپی دي، شور او زور دی هغه شوه جوړوي را تسری دي، سیندا ته په هغه لور دی چې راوړي را ته غمی دي.
ل پکتیا راغلی شاعر شفیق الله رنزور په خپل شعر کې په هیواد کې رواني جګړې او ناخوالی انزور کړی وی.
سهار پنځه بیا ماخام لس جنازه، بس هر ساعت دفار و لس جنازه، نړۍ زمونږ پسې حساب منی سي، زمونږ ټول عمر دی بس جنازه، په جنازه کې جنازي شي پیدا، نور دی چانه کې دی لوس جنازه، حلالوی می حیوانات را ته بغار وخی او را ته خان دی بنی آدم را څخه خوان داخلی.
وارث سیرت او قیام خیام په غبرګو او خکولو اوازونو کې ترنم وکړ چې په کې لخپل تیرو او وسنیو دولتي مسولینو په دې شکایت شوی و چې د سین پریمانه وب بے فیدی روانی دی.
دکو نل سیندا پیدا را کبڑی او زمانزما کی زوانا نوڑی نا،
دومره دومره دینا د کوناړه. خیر محمد ظهیر له اوګدو جګړو ستړی شوی او له خپل رب څخه په افغانستان کې سوله غواړي.
د دې ساړو ساړو دستو دنګو غرونو په وطن کې خدای سوله در نغواړم. د جنگونو په وطن کې څومره لویه بدبختی ده، مونږ په دې پیشرفته وخت کې د لاټن رڼا ته ناست یو د سندونو په وطن کې.
تنزیه شاعر رمضان صائم په هیواد کې لیداری فساد او لنورو ناانصافی سر ټکولې.
کورونا سیمټی شوټول خارونه سیمټی د بازي بازي خلکو دي دا زړونه سیمټی د مال دولت نشکې د چا سترګې سیمټی شوې او د چا د دوسۍ نشول سټونه سیمټی. یو ځای دی نوم یې نه اخلم خو هر چا ته معلوم دی او رواج دی پکې زخ زیات رشوتونه سیمټی. دې خاورې دې ولس سره چې چا کړی خیانت دی د هغو ټولو خلکو دي رنګونه سیمټی.
په مشاعره کې ګڼو نورو شاعرانو خپل شعرونه واورول چې د ګډونوالو لخوا بدرګه کېدل. همداراز د افغان ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی او د اطلاعاتو او کلتور د وزیر پیغامونه هم ولوستل شول.
د کو نرسنګ د لک پوروزا د کو نړ د کو نرسنګ د زمم د زم کې تا پات سوار
د کونړ سیند د دودیزې کلنې مشاعرې راپور ما اوریده. نن د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو ولایت په ولایت پروګرام پکتیکا ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې په دې پروګرام کې د ټلیفون له لارې برخه واخلئ، له چارواکو پوښتنې وکړئ او د خپل ولایت پکتیکا د بیا رغاونې په ارتباط خپل نظر له چارواکو سره شریک کړئ. د نورو ولایتونو خلک هم کولی شي چې په دې پروګرام کې ګډون وکړي. اوس هم ازادي او اورېدونکي پروګرام طاهر روشان وړاندې کوي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی طاهر روشان.
قدرمنو دوستانو او د آزادی او اوریدونکو د خبرونې ګرانو مینوالو سلام. په دې هیله چې روغ او جوړ او په آرام خاطر سره د خپل رادیوګانو څنګ ته ناست ووسی، دا دی د نن ورځې دغه پروګرام پیل کوو. د یادونې وړ ده چې د تیرې خبرونې په زیاته برخه کې مو ستاسو دوستانو هغه پیغامونه خپاره کړل چې د کابل د محمود خان پله د چاودنې په هکله مو د آزادۍ راډیو د پیغام ثبتونکي ماشین د لارې موږ ته راستولي وو. خو څرنګه چې دغه پیغامونه چې په هغه کې مو د دغې ناوړې او خونړۍ پیښې غندنه کړې وه ډېر زیات وه، نو په دې خپرونه کې مو هم په دې اړه ځینې پاتې پیغامونه د نورو پیغامو تر څنګ ځای کړي دي. نور نو ستاسو وخت نه نیسم، راځي چې دغه پیغامونه سره واورو.
الو السلام علیکم، زمال علی وطایم د ایرما ولایت ګرمشل خبر کوم. زما دا ایله دی چې موږ په کلي کې د نجونو د ښځو سره ډېر ظلمونه کېږي. ظلمونه یې داږي چې یو نجونې په بدې کې ورکول کېږي او بل داږي چې سپین ژورته ورکول کېږي او بل داږي چې پر دوی باندې منډې پلرونه ولورونه شي پر دوی باندې ولورونه شي ته کېږي شل لکه پنځلس لکه کرکوکاسي لري کې نه لري د پنورو ولوره شي او هغه خلک اریانان خوري د مزدورې ټکوټ کوټ کې بیا د خپل نور کې توانه چې دا کسان په سزا ورکړی شي چې بیا په نور ولورونه شي یا نور خپل په خوښه ورکړي که هغه خوښه وي که نه وي بله دوی په زور ورکړي خپل په خوښه ورکړي او بل ځای چې مکتب کې نه پرېږدي نو مکتب اجازه نه ورکړي او سپین ژور کې ورکړي په موبا کې ورکړي. ازادي راډیو زنده باد او سلام په احترام ملالۍ وفاه. السلام علیکم، زه من د ولایت کلم سیل سالی سنی په خزان سره په تماس کې ما وختونه دار چې موږ په کلی کې د انجیل مکتب نه ستو چې د انجیل مکتب جوړ شي دا غارم چې موږ انجیل زده کړو کو درس نه وای زما په وړاندې. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه د کندهار څخه صدیق الله خبرې کوم. دا پیغام ترې زموږ د کابل خنړی حمله چې د دوه قربانیان ترې تسلی وایم. الله جو دي صد جميل وركي اجري جزل على جل جلاله هو وركي فابغانان بن راكم جي بس دايي تيول بلا بنكي.
السلام علیکم زه عبد السلام د هلمند ولایت څخه سره په تماس کې ما سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته جوړ رسیدم. زما د ولسمشر سره په نسې له ورځو دا چې د هلمند کم د بچی خلک سیمه یې سوي دي خاصه په مرنه نه ورته سوي د یو کور د کرایې واسطه کار نه لري باید د نومي هم ځکه امر ورته ورکو شي که امر ورکړي هم دلته ښاروالو واجب صاحب اجرات نه کوي خود به خود خپل هم ځکه سړي دي چې خرڅي او چلان شخصي ورته درېږي دی وسلام به احترام. زه د روزګان ولایت جراوت ولسوالۍ څخه احمد ګل خبره کوم. محترم زموږ د جراوت ولسوالۍ یو میاشتې درې ورځې کېږي چې د حمل د میاشت څخه بند ده. د موټرو ترافیک پر مخ باندې باندې د خوراکي مواد هر څه دي هیڅ شی نه راوړ کیږي په دې راو ټول سوالی ته د زنداور د خواځخه د یلمن د خواځخه پر رود هم دغه د یلمن رود لږ لږ څه شان راوړ کیږي نو د دې راو ټول سوالی ته ورځ په ورځ باندې هر څه کمې راځي هیڅ شی نه پیدا کیږي. لار ترافیک پر مخ باندې د دې دکانداران وطني خلک ټول په آزاد دي نو دا غلار موږ غواړو چې دا ډاکټر صاحب اشرف غنی دی خو په نظر واړی چې جراوت ورسواړي کې سهال دی چې ژوند یې څه مملدا او په سلام.
سلام علیکم زه د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه کوم. روز در سلام زما دا خواهش دی د ازادي راډیو څخه چې دا اشرف غنی صاحب ته موږ درخواست ورسوي چې وروره دا سم مپاشه دا موږ تاریخ اکثر کړل یم نه دي موږ کاشته چې دا غنمو کاشته ده خو هغه د تریاکو کښتې ته دومره تاوان نه کوي لکه څومره چې د غنمو کښتۍ خراب کړې ده او نور زراعت ته تاوانونه رسولې دي. کوم چا چې تریاک کرلي وه هغو تریاک ښه پوره په یش ته راواخېستله خو موږ چې نه وه کرلي غنمو کرلي او موږ بدبخته شوو. دغه کوچنیانو ته تاوان کوي مریضان کوي او د نورې کښتۍ ته تاوان کوي تریاکو ته وروره هېڅ تاوان نه کوي. دغه زموږ خبره دې تر یو ځایه پورې ورسېږي دغه ناشر سي نو بار موږ ډېر په دې خوشاله کېږو زه په خپل د پراډ ولایت سره د پراروز د ولسوالۍ څخه د وریا د کلی تاسو سره په تماس کې یم. خدای پاک مو تاسو په مخه مو السلام علیکم.
بله السلام علیکم زاد ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته نیک هیلې او سلامونه وړاندې کوم. زه محمد کریم یم د هلمند ولایت څخه. ما د طالبانو د مشر نه دا پښتنه ده چې تاسو په کابل کې کوم برید وکړي هغه کې ډېر بې ګناه خلک ووژل. دا تاسو په قران کریم یا د نبی علی سلام په حدیثو ثابتولای شي او کنه والسلام.
پیغام یو دا دی چې می دی ماجر دی کلانه دی کوم ناز به اقبال خبر کوم. می دی په ورځ دی تورنې په لار کې ماجر وزر کنه ډېر سخت سوز لري دا بولري دی پاکستان د حکومت دی طرف نه تړل شي دو خلک ډېر سخت شکایت لري مریضون او مړي ژوندۍ په دا لري ارتاګ ورتاکو دا موږ د تاسو د خوښ لري چې د پاکستان استخبارات یا چارواکي دا د زغ لري د خلاصولو کوشش وکړي.
سلام علیکم زه د کندهار د مرکزی زندان څخه شبیر احمد خبرې کوم چې په کندهار کې شپږ سو شپږ نیم سو کسه په سیاسي ولایتي بندیان ناشتي دې بندیانو کې پنځوس کسه د ثبوت سره نشته نور ګرد غیر بې ګناه خلک ناشتي او ګرد شل کلنی یا پنځه ویشت کلنی ځوانان دي چې درشان بچان پاتې دي کور مې پاتې دي. موږ د جنرال راځي که صدا خواهش لرو چې زموږ پر دوسیې جو غور وسی او د زموږ دوسیې چې دغه ګرد د څوټ په زور طالبان سي وي ته موږ د خواهش ته حکومت سره لرو چې موږ د غزا زندان و به چې موږ غیر نه کناشو موږ چاته و جاړو پر چا بغاری کو او دا خواهش د رادیو سره لرم چې دا پیغام نشه کې.
السلام علیکم نانا غام د کندهار شهر څخه خبرې کوم. دا د کندهار شهر ډاکټران چې په ځامه کې کار نه کوي او خپل ماینه خانو کې ناس چې درانه درانه چې سنا کې په یوه شبخانه کې دي شو شو ډاکټران هم دي په شبخانو کې هم کار نه کوي نو اوس موږ په دغه ځای نه په اجرا سره ته نه رہے پیچھے کې رشوا غاره پانتن تم نه دي تدریس هم نور کې در دوره په ماینه خانه کې ناس سار راتو بجو و بجو ته دا شو در نو بجو پرې دا اشتغال و وختونه دي اگر هغه راکم دي. السلام علیکم.
السلام علیکم. بله سلام زما نوم نور احمد
مسافر د کندهار د ولایت سره په تماس کې یم. 14 کاله کېږي چې د ازادي راډیو اروم. ډېر مې خوښ ده، ډېر مې خوښ ده دا خپرونی چې کومې دی جوړې، ډېر مې خوښ ده. د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته په خاصه د دې کوم انجینران او د دې کارکوونکي او زما کومې خوندې چې په ازادي راډیو کې کار کوي دوی ته سلامونه وایم. بله سلام، 14 کاله کېږي چې د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه غوښتنه لرم چې یو داسې خپرونه جوړه کړي چې موږ مخامخ د دوی سره خبرې وکړو، یو تلیفوني رابطه ورسره وساتو. نور وخت نه نیسم، د ازادي راډیو د ټولو کارکوونکو او په خاصه اورېدونکو ته، د هغه اورېدونکو چې ازادي راډیو په مینه سره اوري، ازادي راډیو ډېر مینهوال لري. ما په کور کې زما سره ټول خوابدي دي، وایي ته ګرد عمر راډیو لګوې. زه ورته وایم زه خو راډیو نه کوم، زما د راډیو سره مینه ده. وایي ښه هم چې یوه راډیو لګوې، هغه کوم راډیو؟ ازادي راډیو. ازادي راډیو بس ما خوښ، ازادي راډیو سره زه مینه لرم. نو د ازادي راډیو د ټول کارکوونکو ته بیا هم سلامونه وایم. د کندهار څخه د ټول کندهار ملت موږ ورو د دې څخه خوشاله یو، د دې خپرونی موږ دلته په ډېره مینه سره اورو. ټول افغانانو ته سلام وایم او نور وخت نه نیسم. د خدای په امان په مخم شه.
ګران وروره نور احمد مسافر، ستاسو د مینې او مهرباني څخه چې د ازادي راډیو د خبرونو او د هغه د کارکونکو په حق لیلري ډېره مننه. زه هم د ازادي راډیو د ټولو کارکونکو په استازي توپ ستاسو د دغه علاقه مندي څخه چې زموږ په وړاندې مو څرګنده کړې ده ستاینه او مننه کوم. او ستاسو دغه وړاندیز په اړه چې باید د ازادي پر راډیو کې مستقیم خبرونه ولرو، باید وایم چې موږ دغه ډول پروګرامونه لرو چې تاسو کولای شئ ټلیفون وکړي او مخامخ د رادیو د کارکونکو سره اړیکه ونیسي او خپل غوښتنې، نظرونه او وړاندیزونه ورسره شریک کړي. د هغه خبرونو د جملې څخه د ازادي په چپو کې د شنه اسمان لاندې میکروفون ستاسي او داسې نور پروګرامونه. نو د ازادي رادیو سره ستاسي د زیاتې مینوالي او لیوالتیا په هیله خوشاله او بریالي اوسئ.
الو سلام علیکم، بشیر احمد کرینم د فاریاب د ولایت شیرینتګل د ولسوالۍ او فعلاً د ایران څخه تاسو زحمت در کوم. هله لرم چې موږ تاسو سلامونه ومنئ او د کابل د 14 مبارک به یو موضوع کې به ځان شریک کړو سره. دا غمجنه پېښه موږ غندو او د اشرف غنی د حکومت څخه غواړو چې د خپل ځان اکمال کړي او د غواړي چې د طالبانو سره وایزر روغه جوړه کونسول کړي. د خپل داخلي سیستم فعال، خپل داخل رسول دي د پر قرار کړي. باور وکړه هر وزارت ځان سره رئیس لري. دوی به خپل خپل به دولت کې ناکامه دي او خپل به دولت کې مشکل لري او دغه کړی چې دغه دغه 14 چې هم سر بیا همکاري ده د خپل د دولت د هر کړی څخه چې وو هغه به نامعلومه چې موږ نوم واخلو یا به شکار نه چې نوم بیا واخلو. هغه د اشتراک پشکې لري. څنګه کابل څلور دروازې لري؟ په څلورو دروازې کې محافظین شته، امنیتي ملي شته، اردوی ملي شته، پولیسي ملي شته. ټول ورګانونه موظف په دې څنګه راشي برکره لاره راشي په امنیت ملي کې دلته ځان منفجر کړي. دا ځای خدا او راشي د تشویش دی، ځای د افسوس دی، دا ستره ناکامي ده. په ناکامي و بالا موږ ونه پوهېږو. ډېره مننه، امیدوارم چې دا پیغام پخش کړي. ورځ بخیر.
السلام علیکم، زه مسافر د کندهار ولایت سره په تماس کې یم. د کندهار د نندرېمې نایې په اړه باندې ستاسو سره دغه پیغام شریکوم. وروره چې زموږ دغه یو مشکلات دی د کندهار د برق په ریاست چې زموږ نوبت نه مراتوي. هغه نوبت چې کوم په یو ورځ نه بله ورځ دی، هغه هم ورور دغه رقم وایي لکه هېڅ په ورځ کې 2 ساعته نه وي. موږ دغه پیغام وروره نشر کوي د کندهار د ښار د درېمې نایې څخه. مسافر خبرې کوم، نور مخه نیسم. سلام علیکم.
السلام علیکم، زه عبدالرب د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ خصاصه سرپټه ما اسکیمه.
ما د میوند ولسوالۍ د جګپور چارواکو څخه دا غوښتنه چې داسې ظلم مه کوئ لکه تاسو چې اوس په دغه نیښو په شپو کې تاسو شروع کړی دی چې هر مسلمان تیریږي پر ډمبر باندې تیر شه تکه ته ولې داسې ظلم کوې؟ د هغه د هلمند هم دغه عسکر دي، ته ولاړ شه پر هغو پر حال باندې وګوره، هغه هم داسې چمونه کوي. دغه ته داسې ووایه چې وازه د افغانستان پر خاوره دفاع زه کوم، نو دا په درکم خوروجان مې دفاع ته کولی شي چې خلک راښته کوي. هغه خوراکۍ مسافرې په دغه نیښو په شپو کې دی دغه خوراکۍ دا کله ته خو دا بلی منځ کې سره غلي دي خپل مزوري په خوړې نو تاسو داسې ما کوي. دا بلی منځ کې دا هم عسكر دي هلمند هم عسكر دي، ته ولاړ ته ولکه دا چا امدار د پوسټ به غدا د ملکیانو خو به امدارې پر سي داسې ولا کړی دې خوراک ته کتار چر کړی دی، دا خوراک سي امدار دی راوړي، نو داسې وسه د خو امدارې دا سره خلاص کړی دی، دا غش راوړي د عسكري خو دا رقم روزانه نه کیږي نه کې ولا چې ته به امنیت په دا رقم راوړي یا دا غونه ته ولا چې خدای دې چې دا ما په یان ته زه ټول چارواک تر غوږ ورورسوي
السلام علیکم د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ څخه خبره کوم، محمد آقا. دا د کندهار میوند ولسوالۍ کې ولې داسې حال دی چې هر ځای کې سلام بند دي، څو چې تذکره نه لري ویې وهي، نو دا ولې خو تذکره څوک نه د بردګي دا د کلا چې څوک د شاولیکوټ د شاولیکوټ ولسوالۍ کې هم د شبکې کار نه کوي، باید نه بیا هم سب کوي.
السلام علیکم، زه د احمد نعیم د غورک د ولسوالۍ څخه سره په اړیکه کې یم. زما د دغه ولسوال خبره دا کوم تاسو د خواهش دي دغه عملیات را ایستلې دي، چورو چپاول شروع کړی، مسلمانان یې ټکر ټکر کړه، در به در یې کړله، دغه ظلم دي نه کوي. السلام علیکم، زما پیغام دې دغه لوړو چارواکو ته ورسیږي.
السلام علیکم، زه د کندهار ولایت د فراکټ ولسوالۍ څخه دا پیغام در پرېږدم. دغه سیمې کوالي چې عبدالرازق والي راستولي دي خوراک ولسوالۍ ته، دا خاص چوس دي. زموږ د ازادۍ راډیو کارکوونکو څخه دغه خواهش دي چې دا زموږ پیغام خامخا نشر کړي، در بلبل چارواکو سره خبرې پر وکړي چې دا دوی خپل دوستان لري که دښمنان، چې هر مسلمان وینې هغه تکوي.
ګران اوریدونکو، یو شمیر دوستانو د کندهار د غورک په سیمه کې د پوځي قواوو د عملیاتو په هکله ځینې شکایتونه کړي دي، نو ازادي راډیو د دغه موضوع په باب د زیات معلومات ترلاسه کولو په خاطر هڅه وکړه او زموږ د کندهار د ولایت خبریال ښاغلی صادق رښتینی د ځینو اړوندو او مسؤول چارواکو څخه په دې باره کې پوښتنه کړې او یو رپورټ جوړ کړی دی چې موږ د دغه رپورټ یو برخه تاسو ته وړاندې کوو.
غورک ته د امنیتي چارواکو د سفر پر مهال خلکو خپلې ګیلې او شکایتونه مخامخ چارواکو ته بیان کړه. د خلکو په وینا له دواړو طرفونو، یعنی افغان ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفینو څخه شي خاطرې نه لري.
دا غورک شخص طالب جراوش ځای کړی دی، خدای ګرد مده غورک کړی یو یا دوا به یو یابنې، خدای ګرد دا تر په خو موږ تاسو میوند په امجد کراولي، تاسو خکریز راولي، موږ بار مسول
شو وو کو د خدای
خکریز نام او د واتساپ قوت ولاړ دی د شهر سره دغه ځای وو موږ شو درې ودرې پر کومه لار شهر ته ولاړ صاحب وو سم مټر کاټه نست ټکټر ان نست ایندار منست
ولا
ته ځان اختیار کړی ولا کړو
او کومه ته خو نو موږ دا غشتان چې موږ وختن دغه رقم بیا میت دی دغه رقم دی چې نو د چشنګو بستا د بند اوازه خلکو ویل چې حکومت وایي چې موږ بند ته تړو، دا ته بند وایي مو منظور سو دي تړلې نه دي، نو موږ دغه د حکومت صدا غوښتن کده چې موږ وطن را جوړ کې یو بند راته وتړي یو کار ته وکړي.
د کندهار د پولیسو مشر لوی پاسوال عبدالرازق د کندهار په غورک ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال وویل چې افغان ځواکونه اوس په لوړ مرام په تاروزي حالت کې دي او په دغه ولسوالۍ کې پیلیدونکي عملیات په شپه پایله ولري. کومندان رازق وايي عملیات د غورک ولسوالۍ په 22 غسیمو کې پیل کړي چې د وسلوالو تر تهدید لاندې دي.
زموږ د فرموین د غورک د کندهار دروازه نو کومج غورک مویم نه و بوله، موږ رګسان مویم و نه بوله، موږ معروف مویم و نه بوله، څو کاسه کبه ټول منځ کې د دښمن ملاس کوي چې موږ وايي کوم ځای مویم د کندهار هر کوم د افغانستان هر لټه مویم ده، خو غورک مویم په دې دی چې بیا به دښمن په کندهار کې مرکز نه لري، نو موږ کوشش کوو چې په کندهار کې نه چې په هلمند کې په هغه د کندهار په سرحدو کې لدی ورته.
د کندهار غورک ولسوالۍ چې د روزګان او هلمند سره ګډه پوله لري یوازنې نام نه ولسوالۍ بلل کیږي. دا ولسوالۍ 15 کاله د دولت د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې وه او په تیرو درو کلونو کې د افغان ځواکونو لاسته ورغلې د وسلوالو طالبانو تر سختو تهدیدونو سره مخامخ شوې. یو کال مخکې د دغه ولسوالۍ ټولې لارې د وسلوالو طالبانو لخوا وتړل شوې چې د افغان ځواکونو تر عملیاتو وروسته اوس د خلکو پر مخ خلاصې شوې دي.
قدرمن اوریدونکو خدای دې وکړي چې ستاسو د پیغامونو په خبرولو او جنو پښتنو ته په ځواب ورکولو سره مو ستاسو رضایت تر لاسه کړی وي. نو په همدې هیله زموږ د نن ورځې دغه پروګرام پای ته رسیږي. صرف غواړم یو یادونه وکړم چې دغه خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو ګران اوریدونکو د ثبت شویو پیغامونو پر بنسټ جوړیږي. هیله ده چې بیا هم ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. زموږ د ټلیفون شمیرې د همدې پروګرام په پای کې درته اعلانوو. ستاسو د آرام او سوکاله ژوند په هیله د خدای په امان.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
آزادی رادیو لاونه تر وو ورځې پونه کې